اجمل آن میزبان شماست. اجمل خوش آمدین به استودیو.
ډیر زیات مننه سید سمع عباس. قدرمن دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې محرکه لیکو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي سیاسي ګوندونه باید پر روانو ټاکنو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره ورسره همکاري وکړي. د دې کمیسیون ویان دا څرګندونې وروسته لاغې کړي چې د بلخ پخواني والي او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور خبرداری ورکړ که د انتخاباتو شفافیت تنظیم نشي دوی به یې مخه ونیسي. د کابل ولایت ولسی جرګې ته د خپلواکو کاندیدانو د همکارۍ شورا وایي د ولسی جرګې برحاله غړي چې دغه جرګې راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي باید له اوسنیو دندو استعفا وکړي. او د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ نړیوال نندارتون پرون د هند په ممبئی ښار کې پیل شو. د جمعې او شنبې په ورځو به هم پرانیستې وي. دوستانو، ستړي مشې، په روانه خپرونه کې پر دې مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کوو. دا فراه ولایت چارواکي وایي په پشترود ولسوالۍ کې وطن افغان پوځیان د وسلوالو په یوه حمله کې وژل شوي. دا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان پرون د هلمند له والي سره د دې ولایت پر وضعیت خبرې کړې دي. او د امریکا د کانګرس د جمهوریت غوښتونکي ګوند یوه وتلې غړي په سوریا، اوکراین او نورو ځایونو کې د روسیې د تهاجمانه اعمالو له کبله د مسکو د مجازاتو لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه کړې ده. پاموکړی بشپړ خبرونه تا. دا فراه ولایت چارواکي وایي په پشترود ولسوالۍ کې وطن افغان پوځیان پرون د وسلوالو په حمله کې وشل شوي. دا پشترود ولسوال غوث الدین پرون ازادۍ رډیو ته ویل دغه حمله په ګسکین سیمه کې د ملي اردو پر پوسته شوې چې په نتیجه کې دوه پوځیان ټپیان شوي هم دي. د ولسوال په خبره د دولت وسلوالو مخالفانو یو سرتیری له ځان سره بیولی. له بلې خوا په پشترود ولسوالۍ کې پرون د یو ماین چاودنې د یوې ښځې په ګډون څلور ملکیان ټپیان کړي دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان پرون د هلمند له والي سره د دې ولایت پر وضعیت خبرې وکړې. جنرال سکاټ میلر پرون له والي تورن جنرال محمد یاسین سره په هلمند کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د وروستیو پرمختګونو مسله وڅېړله. د هلمند والي محمد یاسین تېره شپه ازادي رډیو ته وویل
د هلمند وضعیت همدارنګه د هلمند مهنګۍ د حمایت قاتل چې دلته د افغاني قوتونو د حمایت دپاره میشت دي او د هغې د تعلیم تربیې و درد د هغو سره د دوی همکاري او نظریاتو پیشنهادات پوښتنې دي.
د هلمند مطبوعاتي دفتر د اعلامیې په حواله د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر ویلي چې د قاتل ملاتړ ماموریت د تروریزم او نشه یي توکو په وړاندې مبارزه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همکارۍ ته ژمن دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د اداري فساد په تور په لسګونو دولتي کارکوونکي نیول شوي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي تېره شپه ازادي رډیو ته وویل د لوی څارنوالۍ د کارکوونکو په ګډون دغه کسان د یو کال په جریان کې د کنټرول او څارنې د څارنوالۍ د ریاست لخوا نیول شوي دي.
د یک سال اخیر ریاست تانسته دو مورد
دغه ریاست په تیر یو کال کې توانېدلی د اداري فساد 22 موارد تشخیص کړي او د دغه قضیو په تړاو 50 کسان چې مزنونین و پیژندل شوي او نیول شوي دي. د ښاغلي رسولي په خبره ډېرې قضیې د رشوت اخیستنې وي. د لوی څارنوالۍ ویاند وایي د کنټرول او څارنې د څارنوالۍ ریاست څو کاله مخکې د دې لپاره ایجاد شو چې په اداري فساد کې ښکېل دولتي کارکوونکي وپیژني او ونیسي. د امریکا په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند یو وتلې غړي په سوریا، اوکراین او نورو ځایونو کې د روسیې د تهاجمانه اعمالو له کبله د مسکو د مجازاتو لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د مسکو په وړاندې د نورو شدیدو اقداماتو لپاره فشارونه په زیاتېدو دي. د استازو جرګې د غړي اډ رویس دا څرګندونې په داسې حال کې خپرېږي چې تر دې ورځ مخکې ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې د امریکا د انتخاباتو د لا خوندیتوب لپاره تازه اقدامات اعلان کړل. دا اقدامات په نومبر میاشت کې د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو په درشل کې اعلانېږي. په دې اقداماتو کې د هغه بهرنیو هیوادونو یا اشخاصو په وړاندې چې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي شدید بندیزونه په پام کې نیول شوي دي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرنی پرون مقدونیا له اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې د روانې میاشتې په ټول پښتنه کې برخه واخلي. دغه ټول پښتنه د دې هیواد د نوم بدلولو لپاره رابلل شوې. موګیرنی وویل د مقدونیا خلک د خپل هیواد د راتلونکي کیلي له ځان سره لري. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وروستی غربي چارواکي د چې د سپتمبر د 13مې ټول پښتنې په درشل کې سکوپی ته سفر کوي. دغه ټول پښتنه به د پخوانۍ یوګوسلاویا دغه جمهوریت ته لاره پرانیزي چې له اروپایي ټولنې او ناتو تړون سره یوځای شي. د دې ټول پښتنې په مرسته به له یونان سره د هوکړې هڅه وشي چې د مقدونیا نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدل شي. له دې سره به د ګاونډیو هیوادونو مقدونیا او یونان ترمنځ د مقدونیا د نوم پر سر د څو لسیزو لانجه پای ته ورسیږي. د مقدونیا له صدر اعظم زوران زایف سره تر کتنې وروسته فدریکا موګیرنی وویل د اروپایي ټولنې دروازې ستاسو پر مخ پرانیستې دي. دا کاسو حکومت د قانون یو مسوده تصویب کړ چې له مخې د دغه هیواد امنیتي ځواکونه په تدریجي ډول په پرمختللي ځواک بدل شي. دا کاسو د امنیتي ځواکونو وزیر رستم بیرشا پرون د کابینې غونډې ته وویل پیشنهادي قانون به د څو قومي او مسلکي ځواک په توګه د امنیتي ځواکونو صلاحیتونه، تشکیلات او اجرات مشخص کړي. د دې خبره دغه ځواکونه به د کاسو مزکنۍ بشپړتیا او د دغه هیواد د اوسیدونکو ګټې خوندي کړي. د کاسو صدر اعظم راموش هردین نای ویلي چې د کاسو د امنیتي ځواکونو د بدلون لپاره هر اقدام په ناټو کې زموږ له ستراتیژیکو همکارانو په ځانګړي ډول امریکا سره په مطابقت کې کیږي. کاسو له اوږدې مودې راهیسې هڅه کوي چې د سربیا او د دغه هیواد په شمال کې د سرب اقلیت له سخت مخالفت سره سره خپل امنیتي ځواکونه په ملي اردو بدل کړي. دا پلان نه دی توانېدلی د کاسو د غربي شریکانو ملاتړ جلب کړي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. وړاندې به په خبرونه کې واوري په داسې حال کې چې د بلخ پخانی والی او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور پرون خبرداری ورکړ که د راتلونکو انتخاباتو شفافیت تضمین نشي دوی به د دغه ټاکنو مخه ونیسي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي سیاسي ګوندونه باید پر روانو ټاکنو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره ورسره همکاري وکړي. بلخوا د کابل نه ولسی جرګې ته د خپلواکو کاندیدانو د همکارۍ شورا وایي د ولسی جرګې برحاله غړي چې د دې جرګې د راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي باید له اوسنیو دندو استعفا ورکړي. دا به هم واورئ چې ولسی جرګې د چهارشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون دې بیا غور وشي. خو ولسی جرګه پر دې تړون د بیا غور پریکړه ولې کوي؟ آیا جرګه د دې تړون د باطلولو صلاحیت لري کنه؟ دا موضوع مو د سیاسي چارو د حقوقي چارو له یو شنونکي او کارپو اجمل هوډمن سره څېړلې ده. هغه دوه کسانو چې د یو پخواني روسي جاسوس او د هغه د لور د مسمومیدو په اړه تورن دي ویلي دوی په مارچ میاشت کې د ګرځندویانو په توګه د برطانیې سالیسبوري ښار ته ورغلي وو. پر دې دوو روسانو تور دی چې د اعصابو فلجونکي ماده یې پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یې پرې مسموم کړی دی. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام هم له یادمه باسي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي سیاسي ګوندونه باید پر روانو ټاکنو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره ورسره همکاري وکړي. دا د کمیسیون ویان دا څرګندونې وروسته له هغې وکړي چې د بلخ پخواني والی د جمعیت اسلامي ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور پرون خبرداری ورکړ که د راتلونکو انتخاباتو شفافیت تضمین نشي دوی به د دغه ټاکنو مخه ونیسي. صالح محمد صالح او په اړه تفصیل.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې شفافو او عادلانه انتخاباتو ته ژمن دی. خو دغه کمیسیون وایي په دې برخه کې د سیاسي ګوندونو، حکومت او څارونکو همکارۍ ته اړتیا لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل اداره یې له ټولو امکاناتو په استفاده هڅه کوي چې راتلونکي انتخابات رڼې او عادلانه وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې پروسې د مدیرانو په توګه نهایي هڅه کوي چې په هر قیمت دغه پروسه شفافه او له درغلیو پاک وي. خو دا پروسه به هغه وخت له درغلیو پاک وي چې افغانان، کاندیدان، سیاسي ګوندونه، څارونکي بنسټونه، رسنۍ او حکومت همکاري وکړي، له کمیسیون سره مرسته وکړي چې له درغلیو پاک، بهتره او ټولو ته د منلو وړ انتخابات وسي. ځینې سیاسي ګوندونه په دې باور دي چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکي انتخابات شایي له درغلیو او سرغړونو ډک وي. دغه ګوندونه ټینګار کوي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره دې له بایومیټریک سیستم څخه استفاده وسي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون به وایي وخت کم دی او په راتلونکو انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم څخه استفاده امکان نه لري. یو شمیر سیاسي ګوندونه اندېښنه ښیي او وایي د ګڼو جعلي تذکرو موجودیت چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سټیکرونه هم ورباندې نښلول سوي د انتخاباتو شفافیت زیانمنوي. په همدې حال کې د بلخ پخواني والی او د جمعیت اسلامي ګوند اجرائیه رئیس عطا محمد نور پرون پنجشنبه خبرداری ورکړ په راتلونکو انتخاباتو کې د شفافیت د نه تضمینېدو په صورت کې به دوی د دغو ټاکنو مخه ونیسي. خود ټاکونو خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی وایي سیاسي ګوندونه دي د پروسې د جدي څار لاري د درغلیو په مخنیوي کې همکاري وکړي.
نظارت قوي از پروسه صورت گیره با کاندیدا
و د ټاکونو پروسه دی په قوي ډول وڅارل سي. هغه کسان چې درغلي کوي که کاندید وي که کوم کارکونکي یا د کمیسیون مامور د سیاسي ګوند استازي یا څارونکي باید د درغلي او په ټاکونو کې د لاسوهن اجازه ورنکړل سي. که په فساد او خیانت کې له دغو کسانو سره همکاري ونه سي طبعا دا پروسه به شفاف وي. په پام کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې د تل یا میزان پر 23مه وسی چې شاوخوا 40 ورځې ورته پاتې دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې د ولسي جرګې د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه یا کمپاینونه به دوی اونۍ وروسته یعنی د تل یا میزان پر 16مه پیل سي چې د تل یا میزان تر 16مه به روان وي.
اخوا د کابل ولایت ولسی جرګې ته د خپلواکو کاندیدانو د همکاري شورا وایي د ولسی جرګې برحاله غړي چې د دې جرګې راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي باید له وسنیو دندو استعفا ورکړي. تفصیل یې د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د کابل ولایت د ولسی جرګې انتخاباتو ته د خپلواکو کاندیدانو د همکاري شورا وایي د ولسی جرګې هغه برحاله غړي چې د دې جرګې راتلونکو انتخاباتو ته کاندید دي او له دولتي امتیازونو او امکاناتو نه د خپلو راتلونکو کمپاینونو په هدف کار اخلي، دا عمل د هیواد د نافذو قوانینو خلاف دی او دغه غړي باید ژر تر ژره له خپلو موجوده دندو استعفا وکړي. د دغه شورا مسؤلینو د پنجشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل له دولتي امکاناتو او امتیازونو نه شخصي ګټ اخیستل جرم دی او د انتخاباتو کمیسیون باید پر وړاندې جدي عمل وکړي. د کابل ولایت د ولسی جرګې د خپلواکو کاندیدانو د همکارۍ د شورا رئیس حفیظ الله بارکزی وویل
قوانین نافذ در کشور حکم میکنه که باید کاندیدا
وقت دو بل په هیواد کې نافذ قوانین حکم کوي چې د ملي شورا غړي چې د دوهم ځل لپاره ځانونه کاندیدوي باید استعفا وکړي او له موجوده امتیازونو نقلیه وسایتو او ساتونکو نه ګټه وانخلي. د دې لپاره چې شفافه انتخاباتي پروسه ولرو دولت باید د قانونو په پلي کولو کې مرسته وکړي. دا چې قانون شته ولې برحاله وکیلان چې بیا هم ځانونه کاندید کړي له امتیازونو نه چې دولت او مقننه قوې ورکړي ناوړه استفاده کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په سوسو زله په خپل ویناګانو کې پر ټاکلې نیټه د ولسی جرګې د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کابل ولایت د ولسی جرګې د خپلواکو کاندیدانو د شورا د غوښتنو په اړه وایي انتخاباتي پروسه د قانون او لټاکلي پروګرام سره سمه پر مخ روانه ده او د قانون له مخې اوس مخکې له وخته ده چې د ولسی جرګې برحال غړي استعفا وکړي. د دغه کمیسیون غړي او ویاند سید حفیظ الله هاشمی آزادی راډیو ته وویل
قانون مطابق کمپاین مخکې د وخت څخه چې هغه موږ بند کړو د ولسی جرګې لپاره تاکید کوم چې قانون د هغې لپاره استعفا نه ده راغلی چون وکیل دی برحال وکیل دی تر څو چې په ځای بل وکیل نه وي راغلی یا په خپله بېرته نه وي راغلی هغه وخته پورې قانون مطابق هلته په هغه چوکۍ کې ناست دی او خپل حق نه استفاده کوي شي.
د کابل ولایت د ولسی جرګې د خپلواکو کاندیدانو د همکارۍ شورا په داسې حال کې دا خبرې کوي چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته لسلویختو کمې ورځې پاتې دي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
زما رایه، زما حق.
نیوان درسوادی مواد پرون رس خلاصی بیدی
موند میرمنی بیا آغا میرمنی
من هز رئیس دانشا که در اینجان دیده با کمیسون
د میزان د اتوشتمی د انتخاباتو لپاره زنگره خبروانه
د دوشنبه او جمعه پورزو ل آزادی رادیو.
د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس په افغانستان کې د جګړې له لارې د طالبانو بریالیتوب ناشونی بولي. عبدالله عبدالله له رویټر سره په یوه مرکه کې ویلي چې د افغانستان خلک په دې پوهیږي چې که طالبان له تروریستي کړیو سره اړیکې پرې کړي او یو سیاسي پروسې ته راشي نو دا به د ټول هیواد په ګټه وي. د دې مرکې مهم ټکي فریبا ظاهر راخیستې.
د افغانستان حکومت اجرایی رئیس وایي طالبان دا هیله نه لري چې د تاوتریخوالي د دوام له لارې به بریالی سي. عبدالله عبدالله چې دا مهال په ممبئی ښار کې د افغانستان او هند ترمنځ د پانګونې او سوداګرۍ په نړیوال نندارتون کې د ګډون لپاره هند ته تللی دی، له رویټرز خبري اژانس سره په یوې ځانګړې مرکې کې دا خبره کړې ده.
که دوی په دې هیله د تاوتریخوالي لارې ته دوام ورکوي چې له دې لارې به بریالي شي دا کار به ونه شي. د افغانستان خلک په هیواد کې د طالبانو د فکر رایجولو پر خلاف دي، خو په عین حال کې خلک په دې پوهیږي چې که طالبان تاوتریخوالی پرېږدي او له تروریستي کړیو سره اړیکې پرې کړي او یوه سیاسي بهیر ته ننوځي دا به د هیواد په ګټه وي.
شغلی عبدالله په دې مرکې کې چې د پنځمې پر ورځ خبره سوه دا هم ویلي چې د سولې خبرو په تړاو د حکومت دریځ پر خپل ځای دی، خو وایي په عین حال کې حکومت د امنیتي ستونزو مهارولو او د خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته هم اړتیا لري. د حکومت اجرایی رئیس د غرض له افغان امنیتي ځواکونو څخه د خلکو ملاتړ هم مهم بلل، وایي خلک د خپل امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي او حکومت باید د ځواکونو او خلکو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې کړي. عبدالله عبدالله یو وار بیا له افغانستان بهر د وسلوالو مخالفینو په نه ځایونو ته اشاره وویل.
ځینې عوامل شته لکه له افغانستانه بهر د دغو ډلو پناه ځایونه چې موږ باید مقابله ورسره وکړو، او موږ په دې اړه له ګاونډیو هیوادونو او هم د نړیوالو متحدانو له لارې چې کولی شي په دې برخه کې مرسته وکړي کار کوو.
پر بهرنیو عواملو سربیره شاغلی عبدالله په افغانستان کې دننه هم د بیلابیلو ادارو ترمنځ د استخباراتي اړیکو پیاوړتیا مهمه وبلله. نوموړي پر غزنی ولایت د طالبانو د اګست د میاشتې بریدونو ته په اشاره وویل چې د موثقو استخباراتي معلوماتو کموالی د دې ستونزو لامل سو. تر دې څرګندونه یوه ورځ د مخه د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د وروستیو نامنیو په غبرګون کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونو له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت مخه کړې ده. محمد اشرف غنی وویل د راتلونکو پیښو مسؤلین د هغه کسان وي چې اور باندې نه دی منلی. افغان ولسمشر د اګست پر 6 نیټه د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د دریو میاشتو لپاره مشروط اور بند اعلان کړ.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون له ټولو افغانانو وغوښتل چې د جګړې بندیدو او پایداري سرتاسري سول لپاره غږ پورته کړي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې په ارکیوي غونډې ته وکړي. اجمل تورمانې په اړه رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دی د سولې لپاره خپل سر نظرانه ورکوي، خو په خبره یې سوله یوازې د دولت کار نه دی او ولس پورې هم اړه لري. ښاغلی غنی دغه څرګندونې د پنج شنبې په ورځ په ارک کې په یوه غونډه کې وکړې او وویل چې پایداره سوله دقت غواړي، خو اول قدم اخیستل یې جرأت دی.
از تمام اقشار افغانستان باید یک صدای واحد برایه که صلح میخواهیم، ختم جنگ میخواهیم، ثبات و عزت میخواهیم، که ما سر د سولې دپاره غواړي په دواړو لاسو یې ورکوو. سوله اوس ولس ته تعلق لري، یوازې دولت کار نه لري. صلح پایدار دقت میخواهیم، اما قدم اول یک قدم جرأت است.
خاغلی غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې روانه جګړه هیڅ ډول مشروعیت نه لري او یاد جګړه سیمه ییزه او نړیواله وګڼله. افغان ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په برخه کې روان کوششونه هیله بخونکي دي. د سولې د عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس مهال له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په هدف په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه هڅې روانې.
زمون پروگرام کوم دغه شی خبرو دلاره نه مو هله غلی وکړو کوشش وکړو چې سره ته خبره راکاوو. نور حلقه مشل شي اخوی د خپل لارو نه خپل پروګرامونه لري، اخوی مو طرفه تماس کوي، اخوی مو سره هم انګي ان شاء الله په هله زری دی اخوی له طرفه، په هله زری له موږ طرفه، په هله زری د منطقوي ملکونو له طرفه، او په هله زری هم دغه شان ته د بین المللي ټولنې له خوا مطمئن نمشه ان شاء الله سره در لاره هماره.
د یادونه د جدا افغانستان د سولې په برخه کې پر تر ټولو تازه اقدام کې د سې شنبې په ورځ د سعودي عربستان په پلازمېنه جده کې د اسلامي همکارۍ د سازمان غونډه جوړ شو چې په دغه غونډه کې په افغانستان کې جګړه وغندل شو او د دغه هیواد د سولې له بهیر ملاتړ وشو. بلخوا د طالبانو دوو مشرانو چې له امریکا سره د خبرو له بهیره خبر دي، رویټرز خبری اژانس ویلي چې د طالبانو د مشرتابه د یو پلاوي په ترکیب کار کوي چې له امریکایي چارواکو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو بل پړاو خبرو ته کینی. خو د افغانستان د سولې او نجات شورا مسؤلین انتقاد کوي چې حکومت د سولې په برخه کې لازمه پریکړه نشي کولای او په کار ده چې په دې برخه کې عالمان، مخاور او سیاسیون سره راټول شي. د یاد شورا رئیس ګل رحمان قاضي:
حکومت خو زه فکر کوم چې لازم تسلیمګیری د غیر لاسه ورکړي په مخاور زی هغه کوي د عواقب نسنجي چې عواقب بد شي. دس حالت غیر دی چې د ملت شخصیتونه دي، د اعتبار وړ دي، علما دي، دانشمندان دي، که سیاسین دي، دوی سره راټول شي او یو افغاني ملي سولې لپاره لار پرانیزي.
د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي بیا ټینګار کوي چې د سولې د خبرو ترڅنګ پر وسلوالو طالبانو نړیوال فشارونه هم حتمی دي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي ازادي راډیو ته ویلي چې هغه هیوادونه چې د افغانستان د سولې پروسې ته رامخته شوي اقدامات یې باید صادقانه وي او په یاده برخه کې خپلې ژمنې په عمل بدلې کړي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د افغانستان ولسی جرګې د چهارشنبه په ورځ پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون بیا غور وکړي. د دې تړون مسوده د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت لخوا جوړه شوې وه، خو سند یې د ملي وحدت د حکومت په پایله کې لاسلیک شو. ولسی جرګې ولې پر دې تړون د بیا غور پریکړه وکړه؟ آیا جرګه د دې تړون د باطلولو صلاحیت هم لري؟ په دې اړه احمد تکل د سیاسي حقوقي چارو له کارپوه اجمل هوډمن سره مرکه کړي. ښاغلی هوډمن د مرکې په پایله کې وایي چې د کابل او واشنگټن د امنیتي تړون د لغوه کولو طرح وړاندې کېږي، نو باید د حکومت لخوا وړاندې شي.
د اساسي قانون د نوې ماده د مخې نه د ملي شورا صلاحیت یو دا دی چې په نړیوالو میثاقونو کې د افغانستان یو ځای کېدل تصدیق کړي او یا د افغانستان الحاق وروسته له تصدیق نه فسخه کړي. دا صلاحیت د ملي شورا دی، اما دلته ډېر عام د حکم راغلی دی او هغه اجرایي میکانیزم به داسې دی چې دا باید د دولت په وړاندیز باندې دا مسله مطرح شي. هغه عرف په قانونګذارۍ کې او په نړیوالو قراردادونو کې دا دی چې معمولا تصدیق، فسخه او یا هم لغو د قوانینو دا معمولا د حکومت لخوا نه وړاندې کېږي او د ولسي جرګې او مستند جرګې تصویب ورباندې اخیستل کېږي.
یعنی اوس چې دا طرحه د ولسي جرګې لخوا وړاندې کېږي، حقوقي اړخ یې څنګه دی؟
دا کېدای شي صرف یو وړاندیز اوسېږي، د ولسي جرګې یو وړاندیز دی، دا هیڅ صورت باندې کوم تصویب نه دی، کومه پریکړه نه ده او هیڅ حقوقي اثر نه ورباندې مرتبېږي. دلته خو بیا نور مسایل دي، دلته ډېر مالي مسایل دي، دلته د هغه د قرارداد نور شرایط دي، دلته د افغانستان د تعهداتو مسایل دي چې هغه لا تکمیل شوي نه دي. په استثنایي حالاتو کې ملي شورا دا صلاحیت لري چې هغه هم د قوانینو په برخه کې ډېر واضح ده، نه د نړیوالو مستحقونو برخه کې. ولسی جرګه دا د اتم کال لپاره کار کوي، اما د افغانستان د اساسي قانون کې د ولسی جرګې قاعده د 15 کاله ده او د اساسي قانون له نظره که چیرې بیا دوی خپل کار دوام ورکوي، دوی ټولې پریکړې، تصامیم، قوانینو تصویب، د نړیوالو قراردادونو تصدیق، حتی نور مسایل، هر پریکړه چې کوي هغه حقوقي اعتبار نه لري، حقوقي مشروعیت نه لري، هغه باندې هیڅ کوم مکلفیت نه مرتبېږي.
له امریکا سره امنیتی تړون د مخکینی ولسمشر حامد کرزی د حکومت لخوا هغه مسوده جوړه شوې و او بیا درغله په لوی جرګه کې په دې باندې بحث وشو. یعنی د اوسنۍ امنیتی تړون د لوی جرګې هغه حقوقي اعتبار لري که نه لري؟
کومه لوی جرګه چې د ولسمشر حامد کرزی د حکومت په وخت کې دایره سوله، هغه یو خو هغه د اساسي قانون لوی جرګه نه و او بل دا چې یو مشورتي لوی جرګه وه. د لوی جرګې پریکړه داسې کومه الزامي پریکړه نه وه. که فرضاً لوی جرګې ویلي وه چې دا قرارداد دې نه کېږي او یا هغوی ویلي وه چې دا قرارداد دې وشي یا ځینې شرایط وضع کړي وه څنګه چې وړاندې یې هم کړله، نو هغه داسې الزامي بڼه یې نه وه چې حکومت دې حتما هغه په پام کې نیولې وه. ځینې مسایل په تړون کې ډېر اختلافي وه او ډېر جدي وه چې هغه د افغانستان حکومت هم خصوصا ولس مشر کرزی هم په وخت کې ډېر مطرح کوله چې یو مسله دا وه چې که فرضاً یو بل هیواد د افغانستان امنیت ګواښي یا په افغانستان کې نظامي مداخله کوي یا تروریستي ډلو سره مرسته کوي، بله موضوع چې وه دغه د حقوقي مسئولیت موضوع وه. هغه بحث په هغه وخت کې ډېر د ولس مشر کرزی د حکومت لخوا نه مطرح شو چې که چیرې امریکایي پوځیان په افغانستان کې جرم کوي د دو د قضایي تعقیب پروسیجر به څنګه وي، بل مثلا د تلاشیو یا د شپې لخوا نه د خلکو کورونو ته ورتګ.
بله هوډمن صاحب، دغه اختلافي مسایل چې تاسو یادونه کوئ، دغه سیاستوال چې اوس راجګ شوي او وایي چې په دې تړون کې د بیا غور یا بیا کتنه وشي، دوی دغه د اصلاح غوښتنه کوي، یعنی هماغه موارد غواړي چې له سره یې بدل کړي، او که دوی څه نور غواړي؟
زه فکر کوم چې دا کوم کسان چې د امنیتي قرارداد با نوې بیا کتنې موضوع پرون مطرح کړه، دا نسبت هر چاته د امریکې سره ډېر نږدې دي، د امریکې سره ډېر دوستانه اړیکې لري، حتی د افغانستان د اوسني حکومت د ځینو مهمو شخصیتونو نه دوی امریکې ته ډېر نږدې دي او دوی ورسره ډېر نږدې روابط لري. لکه تړون په پخواني وخت کې مثلا اجازه راکړي زه مشخص کړم، بېخي په تېره لویه جرګه کې حضرت صاحب سبحانه مجاهدي چې د لویې جرګې رئیس هم و مطرح کړل چې چېرته ولس مشر کرزی د قرارداد امضا نه کړي، زه افغانستان نه هجرت کوم. نن دوی دا مسله مطرح کوي، ولې په هغه وخت کې دا مسله دوی جدي مطرح کوله؟ او همسې ډېر نور مسایل دي. اما زه فکر کوم دوی ستونزه د افغانستان د اوسني حکومت سره ده. دوی غواړي چې د افغانستان حکومت په اقتصادي او مالی لحاظ باندې او خصوصا په دفاعي برخه کې د مرستو په لحاظ باندې موږ په د امریکې په دولت باندې متکی یو، غواړي د افغانستان حکومت له دغې لارې وننګوي. هغه د دوی له لاسه وتلي امتیازات او په قدرت کې د شراکت موضوع دغه مسله ډېره مطرح کړي. زه فکر کوم کوم کسان چې دا مسله مطرح کوي یو هم په دې موقف کې نه وي چې راسی په جرات باندې ولري، یو د افغانستان د جنگ د قربانیانو د منافع او د حقوقو مسله مطرح کړي، او د امریکې دولت وڅنګه چې تاسو ولې موږ سره داسې برخورد کوي.
د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتی تړون د بیا غور موضوع باندې د حقوقي چارو افغان کارپو اجمل هوډمن غږیده. تاسو موږ غږ له اسادی راډیو ناوړی. هغه دوه کسانو چې د یو پخانی روسی جاسوس او د هغه د لور په مسمومولو تورن دی ویلي، دوی په مارچ میاشت کې د ګرځندویانو په توګه د برتانیا سالزبوري ښار ته ورغلي وو. پر دې دوه روسانو تور دی چې د اصحابو په فلجوونکي ماده یې پخانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور مسموم کړي. سالی محمد سالی تفصیل دروړی.
هغه دوه کسان چې د برېټانیا لخوا په خبرو کړو اکسونی کې چیرې سره ورته ښکاری دي، د وژنې په دې هڅه کې خپل هر ډول دخالت ردوي. برېټانیا د دوغو مشکوکو کسانو اکسونه نه ورځې مخکې، یعنی د سپتمبر پر 15 خبره کړی و. یو مشکوک سړی الکساندر پیټروف نومیږي. هغه له آر ټي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل: زما دوستانو له اوږدې مودې راهیسې پیشنهاد کوه چې دغه په زړه پورې ښار یعنی سالزبوري ته سفر وکړو. کله چې د خپرونې چلوونکي پوښتنه وکړه د سالزبوري ښار جالبوالی په څه کې دی، دویم مشکوک تن چې روسلان بوشروف معرفي سوی په ځواب کې وویل: ځکه چې هلته مشهوره جامع کلیسا سته، د سالزبوري کلیسا، یوازې په اروپا کې نه بلکې فکر کوم په ټوله نړۍ کې مشهوره ده. د خپلې 123 متره منارې او ساعت له کبله چې لا هم فعالیت لري. یو له دغو کسانو ادعا کړې چې برېټانیا ته د سفر پر مهال شایي د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال کور ته هم نږدې سوی وي، خو دوی نه پوهېدل چې سکریپال چیرې اوسیږي. د برېټانیا د صدر اعظم تیریزا می ویان دغه مرکه د عوامو شعور ته سپکاوی بللی او ویلی دی چې له درواغو او څرګندو جالکاریو ډکه مرکه وه. خو د برېټانیا د حکومت دغه څرګندونې په مسکو کې له رسمي عکس العمل سره مخامخې سوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخارو وه د دغو دوو مشکوکو کسانو د مرکې تر خپرېدو وروسته پرون په خپل اونیز کنفرانس کې وویل: زه یوه پوښتنه لرم، برېټانیا پر کوم بنسټ دا څرګندونې کوي؟ آیا دا یوه سیاسي اعلامیه ده؟ برېټانیا ولې وایي دا مرکه درواغ ده؟ په هغې کې دقیقا کوم ټکي درواغ وه؟ د بیان تر خپرېدو وروسته برېټانوي لوري ادعا درلوده چې دا دوه کسان اصلا موجود نه دي، خو اوس بیا وایي چې د دوی خبرې درواغ دي. د بریتانیا چارواکو دغه مشکوک کسان تورن کړي چې د نووي چوک په نوم د اصابو فلجوونکي ماده یې د اترو په جالي بوتل کې بریتانیا ته قاچاق کړې ده. ویل سوي دغه زهرجنه ماده د پخواني شوروي اتحاد په دوران کې تولید کېدله. چارواکو ویلي په مارچ میاشت کې پر 18 کلن سرګی سکریپال او د هغه پر 14 کلنې لور یولیا د حملې پر مهال همدغه زهرجنه ماده کارول سوې وه. دوی څو اونۍ په روغتون کې بستر وه. د بریتانیا حکومت په یو اعلامیه کې ویلي له RT تلویزیون سره سوي مرکه د مسکو ابهامات او درواغ منعکسوي. اعلامیه زیاتوي دغه دوه کسان د روسیې د پوځي استخباراتو افسران دي چې زموږ د هیواد په کوڅو کې یې ویجاړوونکې زهرجنه او غیر قانوني کیمیاوي ماده کارولې ده. د مرکې تر خپرېدو یوه ورځ مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي وه هیواد یې دغه کسان چې بریتانیا د سکریپال او د هغه د لور په مسمومولو تورن کړي پیژندلي، خو ده وویل چې دا کسان ملکیان دي.
د فراه ولایت چارواکي وایي په پشترود ولسوالۍ کې 10 تنه افغان پوځیان پرون د وسلوالو په یوه حمله کې وژل شوي دي. له بلې خوا په همدې ولسوالۍ کې پرون د یو ماین چاودنې د یوې ښځې په ګډون 4 ملکیان ټپیان کړي دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان پرون د هلمند د والي سره د دې ولایت پر وضعیت او دغلته د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په همکارۍ غږېدلی دی. د افغانستان لوی څارنوالي وایي په تیر یو کال کې د اداري فساد په تور په لسګونو دولتي کارکوونکي نیول شوي. د امریکا په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو ګوند یو وتلې غړي په سوریا، اوکراین او نورو ځایونو کې د روسیې د تهاجمانه اعمالو له کبله د مسکو د مجازاتو لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه کړې ده. او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرنی پرون مقتونیال اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې د روانې میاشتې په ټول پوښتنه کې برخه واخلي. دغه ټول پوښتنه د دې هیواد د نوم د بدلولو لپاره رابلل شوې ده. دوستان تاسو موږ غواړئ ازادي راډیو ناوړی دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي راډیو .com کې هر وخت چې وغواړئ کتلی او لوستلی شئ. نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي راځي چې له صفي الله ستانکزي واورو.
د هیل ورځپاڼې د بلک واټر یا اکاډمۍ خصوصي شرکت د مشر اریک پرنس لخوا د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو په طرحې مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه پرنس د چهارشنبې په ورځ ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پر ځای د قراردادي جنګیالیو د ګمارلو په اړه د ده طرحه به د جنګي لګښتونو له کمښت او د وړتیاو له ډیرولو سره مرسته وکړي. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي چې په سیمه کې د امریکا له نږدې 40 کلن حضور سره سره هم ترهګر خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. د هیل لیکي 12% افغانان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمو کې ژوند کوي او 23% نور هم په لانجمنو سیمو کې اوسیږي. د اتلانتیک شورا د افغانستان د سولې په هڅو یو مقاله خبره کړې ده. دا مقاله په کاناډا او فرانسې کې د افغانستان پخوانی سفیر عمر سمد لیکلې ده. د مقالې په پیل کې راغلي داسې وخت چې طالبان د افغانستان د خاورې د نیولو په حال کې دي، دغه هیواد د حکومت ماته مخ په زیاتېدو ده او د جګړې په اړه د افغانستان د سیمه ییزو شریکانو نظر هم په بدلېدو ده. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس بیا د وضعیت په اړه بدبین نه ښکاري. د اتلانتیک په دې مقاله کې راغلي چې ماتیس د سپتمبر په 10 له کابله په خپله لیدنه کې د امریکایي ډیپلوماتانو او طالب استازیو ترمنځ د خبرو اترو د یو آزاد چوکاټ او لارې د موجودیت په اړه هیله مندي ښودلې. په دوام کې راغلی چې د ماتیس په باور د اړیکې ممکن د افغانانو ترمنځ د پخلاینې لامل شي چې په مټ به د کابو 2 لسیزو جګړه پای ته ورسول شي. د مقالې د لیکوال په باور په دې وخت کې 2 مسئلې نه دي روښانه. لومړی، په یو وخت چې امریکا متحده ایالاتونه د سولې په یوې معاملې ټینګار کوي، سیمه ییز هیوادونه یعنی پاکستان، روسیا، ایران، چین او هند څه ډول بدلون منونکي ګټې اداره کولی شي. د لیکوال په خبره په دویمه برخه کې که خبرې ناکامه شي، له یو نامعلوم حالت سره د چلند طرحه موجوده ده که څنګه؟
ځینې افغانان په بازارونو کې د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو نه سر ټکوي. دوی وایي د ډالرو په وړاندې د افغانیو د لوېدو لکبلا په بازارونو کې نه وځا چې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې، بلکې د اړتیا وړ نور موادو بیې هم لوړې شوې دي. په دې موضوع به د خان محمد سند راستولې ریپورت واورو. ورپسې د ماشوم د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام خبريږي. همدارنګه کور کلی هم مهیروي.
د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د بیې له لوړېدو سره کابل خاریان اندېښمن شوي دي. د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ د بیې ټیټېدلو د خوراکي موادو په بیو منفي اغېز کړی دی. ځینې کابل خاریان وایي د ښار په بازارونو کې د خوراکي او داسې نورو موادو بیې په بېسارې توګه لوړې شوي او دوی د لومړنیو موادو د اخیستلو توان نه لري.
زه عبدالقدیم نومیږم، د کویسپید ولسوالۍ راغلی یم، دلته سودا واخلم. ریټونه دومره پورته تللي چې نشم درته ویلی. اوړه هم پورته شوي، غوړي هم پورته شوي، دته زموږ وسه نه کېږي، مجبور یي چې بېرته تش لاړ شئ. اوس چې ډالر پورته شوي،
دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ یو ډالر د افغانیو پر وړاندې له څلور اویاو نه تر اووه اویا افغانیو پورې پورته شو، خو د پنجشنبې په ورځ له پنځه اویا افغانیو سره تبادله شو. د افغانۍ پر وړاندې د ډالر د بیې لوړېدل کومه نوې خبره نه ده، بلکې په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغانیو پر وړاندې د ډالر ارزښت په بېسارې توګه لوړ شوی او په ځانګړې توګه د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته له پنځه اویاو افغانیو نه اووه اویاو پورې پورته شوی ده. په ورته وخت کې ځینې دوکانداران وایي چې ډېر ځله د ډالر د بیې له لوړېدو سره په بازارونو کې د موادو او اجناسو بیې هم لوړې شوې دي.
مونږ خپله مجبور او مکلف یو چې په خرید په ډالرو کوو، چې دلته په افغانۍ کې پارزانه خرڅ کو بیرته په هغه نرخ مونږ نه سو پوره کولای چې مال بیرته بیوه، مجبور یو چې مونږ یې قیمته خرڅ کو او قیمت یې راو.
د کابل د سرای شاهزاده د صرافانو د ټولنې رئیس میر افغان صافی وایي که افغانستان بانک د ډالرو د بیو د مخنیوي لپاره اقدام ونه کړي، د افغانۍ پر وړاندې به د ډالرو بیه له دې هم لوړه شي.
که افغانستان بانک اقدام وکړي، جدي اقدام وکړي، دا بازار ښه کېږي او کوي نه کې دا بازار نور خرابېږي.
ښاغلی صافیه، د ډالر د بیو د لوړوالي لامل د افغانستان بانک لخوا د ډالرو د لیلامولو کموالی، نورو هیوادونو ته د دغو اسعارو قچاق او د دغه بانک د رئیس خلیل صدیق وروستۍ څرګندونې ګڼي. د صافی په خبره ښاغلی صدیق ویلي و چې د ډالرو د بیو په کنټرولولو کې ناتوانه دي. د افغانستان بانک رئیس په خاطر دې په یوې خبري ناسته کې ویلي چې د افغانۍ د ثابت ساتلو لپاره هڅې کړي، خو د ده په خبره د ځینو لاملونو مخنیوی د دوی له توانه پورته دی. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق د چهارشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته ویلي چې احتکار او بهر ته د ډالرو قچاق د دې لامل شوی چې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت کم شي. دا وایي هیڅ شک نشته چې زموږ له هېواده ډالر قچاقي، خو څه چې عمده دي هغه په مارکیټونو کې ستاسې پر وړاندې احتکاري فعالیتونه دي. خاغلی صدیق ژمنه کړې چې تر راتلونکو درې ورځو پورې به دوه دېرش میلیونه ډالر بازار ته وباسي. د ویلي چې دولت په دې برخه کې کافي زیرمې لري او کولی شي چې د خلکو رښتینې اړتیاوې د بهرنیو اسعارو له کارولو پرته هوارې کړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه عبدالله واحدیار وایي د افغانستان پولي اقتصاد مصنوعي دی او ثبات نه لري، او له همدې عمله د ډالر ارزښت د افغانیو پر وړاندې لوړیږي. دی په مارکیټ کې د بیو د کنټرولولو په برخه کې افغانستان بانک بېوسې ګڼي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر منو دوستانو، په غوسیمو کې چې خوانځي د جنگ جګړو لامل تړل کیږي، نو ګڼ شمیر ماشومان د زده کړې له لوی نعمت څخه بې برخې کیږي. نن په همدې اړه خبرې کوو له موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د ښوونې او روزنې د برخې کارکوونکی غلام اساق حسن دی. په پیل کې اقدار ته وایي چې هغه مکتبونه چې په نام نو سیمو کې دي او په غو باندې حملې کېږي، ماشومان او ښوونکي نیسي کولی چې هلته لاړ سي او درس ته حاضر سي، کنه په دغه برخه کې یونیسف له دوی سره څه کولی سي؟
په هغه نام نو ساحو کې چې کوم ځایونه کې د دولت مکتبونه نشته دی یا هغه رسمي تعلیمي پروګرام نشته دی، هلته مختلف مکتبونه جوړوي او استادان ته ټریننګونه ورکوي، چې چونکی هلته د دولت دسترسی نشته دی او هلته مکتبونه نشته دی، نو په هغې وجه باندې یونیسف استادان ته ټریننګونه ورکوي او موږ ورته یوه اصطلاح استعمال کوو، کمیونټي بیس ایجوکیشن. په هماغه محل کې چې کوم تعلیم دی هماغه دغه کوو، هغه استادان ته ټریننګ هم ورکوي. تقریبا زرو استادان ته ټریننګ ورکړی تر اوسه پورې، ډېر تعداد مکتبونه جوړ کړي دي چې هغې نه ماشومان مستفید کیږي. سره دې چې هلته رسمي تعلیمی پروگرام نشته دی، نو یونیسف په دې ارسه کار کوي.
په داسې سیمو کې چې هلته رسمی مکتبونه موږ نه لرو. یونیسف غواړي چې ښوونځي هلته جوړ کړي، بیا زده کوونکي ورسي زده کړه وکړي. هلته زمینه مسایدېږي. آیا د جنګ جګړې له وجې د یونیسف کارکوونکو ته خنډونه سته که څنګه؟
دا بالکل خنډونه خوشته دی، او د یونیسف کارکوونکي خپل هلته نه ځي، او هغه موږ یو پروګرام لرو بل اکسټینډر په نوم باندې چې موږ نورو کسانو ته پروژه ورکوو، هغه ځي په هغه نامنو ساحو کې استادانو ته ټرینینګونه ورکوي ترسو ماشومان ته هغه تدریس وکړي. هلته
یعنی هغه د هغې سیمې خپل خلک
سیمه خپل خلک
که په یوه سیمه کې داسې کوم څوک نه وي چې هغه نورو ته یو څه ور زده کړي، بیا څه کوي؟
یونیسف یا زمونږ چې کوم هغه پارټنران دي چې کوم زمونږ پروژه تطبیقوي، هغه کالته نشي تللی، بیا هغه کولی شي مرکزونو ته راوغواړي، د ولسوالۍ مرکز ته یا د ولایت مرکز ته راوغواړي، هلته ټریننګ ورکړي، بیا هغې نه پس ځي. ځکه موږ تاسو پوهیږو چې په تعلیم کې صرف دولت هم څه نشي کولی، صرف بیملي ټولنه هم څه نشي کولی، تر څو چې خپل د محل خلک خپل پلرونه هغه پکې ونډه وانخلي. څنګه چې ناامني ده په بعض سیمو کې، نو هلته دا د پلرونو مسؤلیت دی، د هغې د محل د خلکو مسؤلیت دی چې خپل بچیان ته تعلیم زمینه مساعده کړي.
په جنگي سیمو کې په کوم شمیر ماشومان موږ لرو چې هغوی د جګړو له وجې نسي کولای چې مکتبونو ته لاړ سي؟
تقریبا په 2013 اولنۍ شپږو میاشتو کې موږ په مکتبونو باندې ډېرې زیاتې حملې شوې. تقریبا 131 حملې موږ ثبت کړې دي چې په مکتبونو باندې شوې، چې هغه حملې مستقیمي حملې دي یا تهدید دی، یا د مکتب په ساحه کې په د مکتب په نږدې ځایونو کې واټنونو سره چې کوم دی، هلته جنګ کېږي د مخالفینو دولت په منځ کې، چې موږ ورته د کراس فایر اصطلاح استعمالوو، یا دوه طرفه جنګي، نو هغې نه ماشومان خامخا اغېزمن کېږي. ځکه چې د ماشومانو ته چې د امن فضا نه وي، هغو مکتب ته نه راځي، پلرونه یې هم نه راپرېږدي مکتب ته، ځکه چې د هغو د امنیت په اړه که اندېښمن وي، نو بیا هغو نشي کولی چې هغو صحیح درس هم ووایي، او پلرونه هم په دې باندې ډاډمن نه چې هغه ولېږي. نو په تېرو شپږو میاشتو کې 2013 میلادي کال شپږو میاشتو کې موږ 131 حملې ثبت کړي دي چې د هغې وجې نه 1020 مکتبونه تړل شوي دي، او 15,500 ماشومان چې دي هغه اغېزمن شوي دي، درس پاتې لاسرسی لري.
دا د افغانستان په کومو ولایتو کې دي؟
دا په مختلفو ولایتونو کې دي، پکتیکا او دا طرفونه دي، ساوت ایست موږ ورته وایو صحیح ده، او په شمال کې دي، په غرب حوزه کې دي، او په مرکزي حوزه کې دي، مشرقي حوزه کې هم ډېر زیات دي، او په دغه کې هم دي، په جنوب کې، په قندهار کې. مکتبونو باندې حملې یو مشکل چې هغه د انتخاباتو د ثبت مرکزونو په مکتبونو کې جوړ شوی وو، ځکه چې د ثبت او رجستریشن مرکزونه مکتبونه، نو د هغې وجې نه مکتبونه هلته اغېزمن شوي دي.
په دغسې یو وضعیت کې تاسو له زده کوونکو سره چې له درس نه پاتې دي څه کړي دي؟ البته همدغه کومه شمېره تاسو یاده کړه.
موږ مختلفو عرصو کې کار کوو. یو خدا دې موږ دغه کوو، دادخواهي کوو، یا اډوکیسي چې موږ ورته یو، دولت سره، مخالفینو سره. اکثره موږ دا اډوکیسي کوو چې مکتبونو د لری دغه کیږي، یعنی مکتبونو د حملو خپل هدف نه دغه کوي، ځکه په مکتبونو باندې تاسو په دې باندې خبرېږي، مکتبونو باندې حملې چې دي هغه د نړیوال بشر دوستانه قوانینو نه هم سرغړونه ده.
بله،
آی ایچ ایل چې موږ انټرنیشنل هیومینیټیرین لا، نو په هغې کې په مکتبونو شفاخانو باندې حملې کول چې دي، دا د هغې قانون خلاف کار دی، ځکه دا منفعه ځایونه دي، او منفعه ځایونه چې دي هغه باید په جنګونو کې هدف نه شي. د هغې جملې نه ماشومان راځي، ښځې راځي، سپینګیري راځي، یا په عموم کې موږ ویلی شي ملکي
خلک.
او دا ملکي تلفات چې موږ ویو هغه همداد هغه د نړیوال بشر دوستانه قوانینو نه تخطی ده.
بله سمه ده. د خصوصي ویل چې باید په خوانځي باندې عملې ونیسي په روغتونونو، مګر اوس کیږي؟ له همدغو کسانو سره هغه څه چې تاسې کړي او مثبت نتیجه یې ورکړي هغه راته وایه.
بله، موږ چې کوم مکتبونه ما تاسو ته تعداد ویل چې هغه بند شوي دي، صحیح شو، د جنګونو له امله. نو بیا چې موږ بیرته هغوی سره دادخواهي کړې ده، هغوی سره خبرې اترې کړې دي، اکثره مکاتب بیرته پرانستل شوي
دي. کوم مکتبونه دي؟
هغه تقریبا دا چې کوم ما درته 1020 تعداد ویل، دا هغې نه اوس صرف 302 دانې پاتې دي
چې
بندي، نور باقی مانده بیرته خلاص شوي دي. او تاسو پوهیږئ
چې کوم سیمو کې دی؟
اکثره د ګرمسیر دغه کې دي، ځکه چې اوس بیرته دغه شروع شو،
کنه مقدار
شروع کیږي اتم د سپتمبر باندې، تیر شنبه په ورځ باندې درسونه شروع شو. اکثره هغه د ګرمسیر اعلامیا دغه امضا کړ دولت، چې هغه ته موږ سیف سکول ډیکلریشن یو، یا مسون مکتبونو یو اعلامیا ده چې هغه دولت امضا کړ، دولت متحد دغه باندې چې مکتبونه باید مسونی، او کلا چیرتا د جنگ طرفین خاص کر د دولت قواوی چې کوم دی کلا کوم مکتب اشغالی یا د پوسټه استفاده ورنکې نو پاغي اعلامیه چې کوم دولت امضا کړی دا غو مکلف دی چې دا مکتب بیرته خالی کی د پوسټه په شکل باندې ورن استفاده ورنکې
کچيري خوانځي بیا هم وترل سي د بیلا بیلا عوامل له وجې او مشمون بیس د کړی پاتې سي د غزيان په خپل کورنۍ او ټولنې ته څه کېدلی سي او بیا په ټوله کې خپل موشم ته څه کېدلی سي
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې تعلیم او زده کړه چې کومه ده هغه د یوې ټولنې بنیاد ده کچیرته مونږه ټولنې ته یو سالم بنیاد کې نګدو چې هغه ماشومان دي او د ماشومانو تعلیم ده نو کله هغه دا ول نه زیانمن شي او بنیاد صحیح کې نه خدل شي نو تعمیر خپل زیات نه رسیږي نو هغه ځای په ماشومان باندې ډیر زیات دغه تعلیم نه پاتې کیږي سیدا آینده د خطر سره مخ کیږي او فامیلونه هم چنان زکه چې فامیل چې کم ماشوم منګ تاسو خکار فرقونه ګورو خکار ته پیر ګورو چې دا چا ماشومان تعلیم یافته دي دغه وضعیت څنګه دی دغه انده څنګه او چې چا به تعلیم پاتې شي تعلیم نه محروم پاتې شي دغه وضعیت څنګه زیانونه ټولنه ته مشته ده کورنۍ ته مشته ده خپل ماشوم ته مشته ده
په داسې وضعیت کې چې د افغانستان په لور پرتو سیمو کې جګړې دي خوندي تړل کیږي په خپل کورنۍ ته څه کول پکار دي چې دوی د ماشومان لپاره د یو زمينه برابر کړي چې غوښتل زده کړي څخه پاتې نشي
دغه کول شي چې چکم طرفین ته جنگونه کوي مطلب منګه شوراګان لرو پولیسالو کې په کله کې دغه شوراګان دلارې کول شي د علماو دلارې کول شي دغه تقنات ورکې د جنگ طرفین ته خاص کر مخالفین ته قناعت ورکې چې تعلیم چې ده د حق ده د هر ماشوم په اسلام کې حق ورکړل شوی ده او په نړیوال قوانینو کې ورکړل شوی په ملي قوانینو کې ورکړل شوی ده نو باید د اغې لارینه چونګي دولت لته نشتللې نو هغه کولای شي چې هغه خپل شوراګانو د لارینه او د علماو د لارینه مونږ تاسو پوهیږو چې علما ډیر تاثیر گزار دي افغاني ټولنه کې نو دا غو د لارینه کولای شي او د قناعت ورکې او هغه مکتبونه باندې حمله ونکي او ماشومان د تپریری چخپل زده کړې سره ورسی
د زده کړې چاپریال د خوالي لپاره د اسانتیا او د برابرولو لپاره د یونیسف راتلونکو پلانونه څه دي
په دوامدار توګه باندې د تعلیم په ساحه کې کار کوي او چې څومره کیږي اغه زمينه مساعده ای مثلا اوس دغه چې راځي د استرادي حالت راځي اغه کې یونیسف کوي مونږ یو برخه لرو اغه ته ایجوکیشن ان ایمرجنسی یا په استرادي حالاتو کې تعلیم برابرول مثلا په بادغیس نه خلک بې ځای شوی د هرات ترغلی دي صحیح شو اغه د پاره مونږ بیل دغه کړی دی اغه اکسلریټډ لرننګ سنټر ورته وي چې اغه تیزه چټک زده کړې ورته دغه کوي دغه وخت هم ډیر کمی الته تعلیمي کال نشي پوره کولای نو اغه وجنه یونیسف اغه موقتی برنامه ورته جوړی کړی دي په غو باندې د تعلیم نه پاتې نشي او په تعلیم کې دغی
درن دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د غلام اسحاق حسن خبرې د ماشومانو د زده کړې په اړه واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه ښه چاره
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
کور کلای
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی په امنه سي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام آیا داسې کسان مو چیرته لیدلی چې په مرکه یا خواستګاری کې دروغ وایي
بلو راغلی ول او خواستګاری ته دماغ خپل دروغ هم راتوي لیدي
ولی ځینی کسان په مرکه یا خواستګاری کې دروغ وایي
دروغ د دې لپاره خلک وایي تر څو خپل کمبودی یا نقص یا عیب سلري هغه مقابل طرف نه پټو ساتي
او د اسلام له نظر په مرکه کې دروغ ویل څنګه خبره ده
اصل په اسلام کې مسلمان به دروغ نه وایي بل خصوص په دغه مواردو کې شریعت دانه خوخي
خو ګوریدونکو خواستګاری یا مرکه د واده کولو په تر مهم اصل ګڼل کیږي او کله چې وکورنۍ غواړي چې خپل زوی ته واده وکړي نو د انجلۍ کور ته په مرکه یا خواستګاری ورزي دا چې د مرکه اصول څه دي او ولی ځینی خلک په خواستګاری کې دروغ وایي په نننۍ کور کې خبرونه کې به واوري زه سهار ګل میرزایم او دا خبرونه مریم توخ جوړه کړې ده تر پای را سره وسی
خواږ اوریدونکو، په ځینو هیوادونو کې کله چې هلک او نجلۍ سره موافقه وکړي نو خپل ګډ ژوند شروع کوي، خو په افغاني ټولنه کې بیا د نجلۍ کور ته په مرکه تلل ضروري خبره ده، تر څو د نجلۍ د کورنۍ د پیژندګلوۍ تر څنګ د هغوی د رسم و رواج څخه ځان خبر کړي. په مرکې یا خواستګارۍ کې باید هر څه رښتیا واضح وویل شي، تر څو په آینده کې ستونزې جوړې نه شي. په ځینو مواردو کې بیا دې مسایلو ته سمه پاملرنه نه کېږي او په خواستګارۍ کې دروغ ویل کېږي، چې بیا په ګډ ژوند ډېره بده اغېزه پرې باسي. په همدې هکله د کابل ولایت د کارتینا اوسېدونکې بی بی حاجي رحیمه چې له همداسې حالت سره مخ شوې داسې وایي:
خو خپل د کلي خلک ما سره نغېړۍ وکړه، نه نه د چا خبره، کور کور وم، نه درګه درګه، او زه داسې خواروزاره کړم، لور مې هم خواروزاره، کمال مې دراته ښه خلک ول، خدای یار چپا وغورځه، هله خارج کې له خارج نه راځي، نه پلار کولی شي، نه ورونه کولی شي، او نه ځان. هغه خدای ښځه کړې وه، موږ ته ویلې وای او دروغ وای. زه ډېره خفه یم، ډېره خفه یم، خو موږ مزي پښتانه یو، موږ دا نه غواړو چې یقه دي یا بدي، خو خدای وشرمل پښتو ورکه سو غیرت ورکه سړی شي د ناموس پښتانه ونه کې هغه څه بني ادم ده.
هیر د نوي چې صداقت او رښتینولي په مرکه کې مهم اصل دی او باید ټول موضوعات په حقیقي بڼه وویل شي. د لوګر ولایت اوسیدونکی عزیز احمد باتور وایي چې دوی په خواستګارۍ یا مرکه کې هر څه رښتیا واضح ویلي وو او اوس خوشحاله ژوند لري. دا چې دوی کورنۍ کله چې په مرکه ځي کوم موضوعات په پام کې نیسي له نوموړي یې اورو.
مثال ځکه په خپله مثال چېرې د واده مسایل وي، یا مثال د ما کورنۍ اول خو په خپلو کې ممکنو زه مشر رول لرم، پلار لرم، او د خپل کورنۍ دوی کې سره کینی، البته که د ما واده وي، که د ما وراره وي، که د ورور وي، که د هر چا وي، ممکن داسې به مثاب نشته ده چې په دوه کې دروغ ویل شي. ځکه د سوسیولوژي لحاظه یا د ټولنپوهنې لحاظه باید سړی فکر وکړي، پوه شي په دې باندې که چېرته د اول ځل نه دروغ شروع شي، نو تر ژوند تر پایه به د ژوند د دوی ډېر سختو مشکلاتو سره مخامخ وي. واقعا سره کم چې سړی وي، هغه پارسوانو یو متل د چیزې کې ردی کسته کاسه است، باید سره کم چې سړی وي بیا، یعنی یو نر ته لازم نه دی که چې د دروغ ووایي بیا یو بل چیرې ووځي، بیا خپلې ښځې ته یا مثال د خپلې کوشتنې ته مثال بل چیرې ووځي، د هغه شخصیت ډېر د سوال لاندې پاتې کېږي او د سوال لاندې راځي، نو حتی دا د انساني برخې نه لرې خبره ده.
همدارنګه په مرکه کې دروغ ویل که هغه د نجلۍ د کورنۍ لخوا وي او یا که د هلک د کورنۍ لخوا، په ګډ ژوند کې ډېرې ستونزې جوړوي. په ځینو مواردو کې دا مشکلات آن د طلاق سبب ګرځېدلی شي. د کابل د دارالامان اوسېدونکې سمیرا چې څلور کاله یې د واده کېږي او اوس د پلار په کور ناسته ده، خپله کیسه داسې راته کوي:
خزګاري ته د ما خپل دروغ هم راته ویلې دي، بیا هغه پس د ماسې واده وکړه، پس له واده نه هغه ماته معلوم شول چې هغه یو بله ښځه لري، ځکه چې د ما اوله شپې یعنې نه وي وتې چې ما هغه زه بېرته د هغوی له کوره مې مور راوستم، ډېر مشکلاتو سره مخ وم، یو ظلم هم او بس هغه بله ورته ښځه م لودله، دا یې له موږ نه پټ کړي وو، بس دروغ مې ته ویلي وو. فعلا د خپل د مور په کور کې مې ما څلور کاله کېږي چې نه حوال لرم ډېر، او نه زنګ وهي، نه خبرې چې یم نه، خو سرګنۍ مې هم همداسې کیسه کې مې نه ده وایي، بس همداسې دي.
دا چې د اسلام له نظره دروغ ویل په خواستګارۍ یا مرکه کې څه حکم لري او په کومو اصولو د یوې نجلۍ پسې په مرکه تلل لازم دي، له دیني عالم مولوي رضوان الله نیازي څخه به یې واورو.
دروغ په اسلام کې هر هغه څه دي چې سړی د کفر تر سرحده پورې رسوي. الله تعالی جل شانهو په قرآن عظیم شان کې فرمایي چې لعنت الله علی الکاذبین، لعنت دی الله په هغه چا باندې چې هغه دروغ د لور دپاره یا د زوی دپاره سو خواستګاري کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خواستګار کې څلور شرایط ایښي دي. اول شرط دا ده چې څوک چې راغلی ده د هغه به تاسو اسلام او دینداری ګوري. دوم د هغه نسب باید وګوري، شریعت کې نسب ډیر زیات مهمه ده. او دریم د هغه ظاهری حسن، ایا په فزیکی جوړښت باندې جوړ ده، شال ده، وړوند ده، لاس ستا په خیسته، دا به تاسو په نظر کې نیسئ. څلورم د هغه مال ده، چې اصلا په اسلام کې مسلمان باید دروغ ونه وایي، بلخصوص په دغسې مواردو کې موږ او ستاسو د دغسې بدې خاطرو ډیر زیات شاهدان یو، بلخصوص افغاني ټولنه. شریعت دا نه خوښوي باید په اول په نکاح کې صحیح رښتیا وویل شي. یو مسله ده په شریعت کې د دې ګیره تورول یا د سر د خطو تورول. شریعت وایي څوک چې سر او ګیره توري او بیا نکاح کوي د یو چا سره، هغه ته د سم صحیح حل وایي، غدر نه کوي. الله جل شانه پیغمبر غدر نه خوښوي. وایي هغه څوک چې دوکا او چا سره غدر وکړي، د قیامت په ورځ به یې د پښا کې د یو جنډه ولیکل سي. په جنډه کې به لیکلي چې دغه خیانت او غدر دغه شخص کړی ده. که چیرته په دروغ باندې نکاح وسي، او لکه څنګه چې په شریعت کې کفر ضرور ده، هغه سړی فزیکي جوړښت نه لري، هغه سړی د دې ورنۍ چې نکاح ونیسي ښځه کولی دي چې پاغه اعتراض کوي چې زاد ماسره خیانت سره ده نکاح فسخ کیږي.
دا چې والزینی کورنۍ په خواسګاری کې دروغ وای او کوم بعد عواقب لري په دې حق لا موټولن پو نذیر احمد زای پختلې چې په ګډه وای واورو.
ریباری یا خزګاری پر مهال دروغ ویل دا یو غټه ستونزه ولانجره په ټولنه کې او دا دروغ د دې لپاره خلک وایي تر څو خپل کمبودی یا نقص یا عیب سلري هغه مقابل طرف نه پټ وساتي. نو که دروغ ویل سي دلته نو له مغه اول ورځ نه د دوی ترمنځ بې اعتمادي یا ترمنځ ناندرې او شخړې او خلاف او امکان لري چې وهل ټکول د دواړو ترمنځ شروع شي او امکان لري د رابطې دومره خراب شي چې طلاق ته مخوقی یو طرف دیدی او کله کله ټولنه کې سیدی ساتا خدای مکر مرګون دی عمل را منس سوي دی د کورنۍ د دکمنی سبب سوي دی دا مسائل ټول ځل و بیا لغام ولاندې خنی او جنجالو سره مخامخي او تا فامیل او کورنۍ بعد دوی د غناول عمل له سبب تل رواني ستونزو او فشارونو او خوابدې سره لاس بغریوانی چې حتی پر ماشوم باندې امکان لري چې دا ناوړه حالت بد اغېزه وکړي دوی ټولو کورنۍ تل غمونو سره مخامخ وي.
درنو اوریدونکو دا چې په مرکه کې دروغ ویل څنګه عمل ده دا مو خلکو نظرونه پرې لرو په ګډه یې ورو.
نوم مې شریف الله ده او د ننګرهار ولایت اوسیدونکی فعلاً په کابل کې اوسېږم. دا ډېر یو غلط کار دی او ښه کار نه دی چون په خاصګاری یا مرکه باندې راشي هغه وخت کې یو خبره وکړي د هغه برعکس کار وکړي نو دا ډېر یو غلط کار دی چون په آینده کې د دنه بیا شاید ډېر مشکلات پیدا شي.
زما نوم سنا احمدی ده زه د لغمان اوسیدونکی یم. زما په نظر ډېر یو بد عمل دی نو دې نه ښه ده چې هر شی اول نه مخکې نه صفا صفا وویل شي.
میں سید مختار دے ننگرہار ولایت سیزن کے منوز ما پنا زار دغه کار بیخی خ کار نه ده ما هغه جنه والا سرم جفا ده ده او خپل ځان سرم دا جفا دی چې سیو کار وکي نو دروغ ویل په خاصګاری کې بیخی خ نه ده.
خوګوریدونکو یاد دی وی چې مرکا یا خواستګاری د ژوند له مهمو پیښو څخه ګڼل کیږي او باید له دقت څخه پکې کار واخیستل شي ترڅو د پښیمانۍ سبب نشي. په همدې حقله مو یو تمثيلي ټوټه چمتو کړې ده چې مریم توخی لیکلې او زموږ همکارانې درته وړاندې کوي.
خور جانې رښتیا خبره مې درته کوله.
وایم خور جانې څه خبره ده؟ نن خو دې د دې کور وزه بل رقم راته ښکاریږي لکه چې کومه خبره ده ما نه پټایې.
اوی خورې له تا به څه پټوم؟ څو وخت کېږي چې دې جنې په خلک په مرکه راځي پوهېږې ښې پیسې م لري داسې شلوي وای شیرینی راکي.
ښه ښه دا څوک دي او هلک درس ویلی که نه؟
خور جانې خبره پسې مه ګرځه دا لک پلار ویلي چې هلک فاکولته ویلې سږي هم له شپږ میاشتو نه زیات نه دی او بله خبره دا چې تجار دی تجارت کوي نور به څه غواړم.
ښه نو دا ووایه چې هلک دې لیدلی که نه؟
نه خورې هلک مې نه دی لیدلی هغه تللی دی جاپان ته مال راوړي. اله پاڅه د زلمینې پلاره دروازه خلاصه کړه په خیال مې چې راغلله.
اوهو سلام علیکم په خیر راغلی راځی راځی دیننه راځی.
وعلیکم سلام جوړ په خیر خیریت دی کراری ده
شکر دی ستاسو په خیریت دی کینه مهرباني
ژوندی اوسی مننه. والا د شپې مو د لاغاجان سره خبرې وکړې هغه ویل چې تاسو خپل معامله مخته یوسئ زه بیا په کوژده کې په خیر راځم.
ښه ښه هر څه به وشي په خیر واخلی واخلی چای واخلی بیا به خبرې وکړو.
نه نو نن به موږ ته په خیر شیرینی راکوئ بیا به د لاغاجان هم وګورئ. نام خدا سیرت و صورت خو خدای همده ته ورکړی.
د زرمینې مورې اوس خو خپل وی کو نو هغه خور ته دې هم غږ کړه چې له مېلمنو سره معرفي شي.
ښه دا دې دانه خلولو.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم په خیر راغلی ستړي مو شي خورې.
خیر اوسې ته په خیر راغلی شي جوړې سره
ژوندې اوسې
په خیر راغلی وروره.
گوره خوری دا خلق خوز پیشنم دی چنگ را غلی
نادیا جانه دا ماغ خلق دی چه زرمینه پسی مرکه رازی
وی دا چوائی دا خلق تاسی نپیشنه دا خو دیر دروغ جن او فریبکار دی پویگه زما دی ماما خسر پلور پسی تلیلی و او غوی تا یام درواغ ویلی و او پچالو و ناری لور تیرنا وکڑا او خپل زوی پټکړای وو او ویلی چې زوی مخارج ته تللی کله چې د واده په ورځ راغی ام زور و ام بې سواده
وی دا څه وایې خورې د خدای لپاره دا څه وایې ښځو چې ته راغلې او دوی دې ولیدله نو دوی درواغ ښکاره شول او خدایه که نه لور به مې اوس په لوی لاس په ور کې اچولې و دا څه کار دی وروره چې تاسې یې کوئ دروغ ولې وایاست په دوستي کې څوک داسې خبرې کوي دروغ وایي دا څونه بدکار دی خفه کېږه مه ځئ ولاړ سئ ځئ ولاړ سئ پر هغه لار چې راغلي یاست پر هغه لار ولاړ سئ زه دروغجنو خلکو ته خپله لور نه ورکوم دوستي نه اوس ورکوم په مخه مو شاته
ترنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د کور کلي خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بیا ښه وخت